بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیری دل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالی کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو حامد سیمیاب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو نن د نهه ورځې اسي شنبه د 1400 لومړي هجري لمریز کال د زمري یا صد میاشتې څلورمه نیټه ده چې د 1443 هجري قمري کال د ذلحجې د میاشتې له شپږشتمې او همداراز د 2022 میلادي کال د جولای له شپږشتمې نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له سیمه ییزو نړیوالو خبرونو وروسته بیا هم یو سیاسي تبصره دراوړو چې افریقایي هیوادونو ته د روسیې د خارجه وزیر د وروستي سفر په باب ده. بیا هم د تاریخ پاڼې پروګرام ته یو ځغلنده کتنه کوو او ورپسې هم د افغانستان د نیواک د نتیجو د لړۍ نننۍ برخه دراوړو. بیا هم په تېرې اونۍ کې د لویدیځي آسیا یا هم هغه منځني ختیځ د بدلونونو په اړه اونیزو پروګرام هم اورېدلی شي چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. pastudy.com/ps انټرنیټي اډرس هم مه هېروئ. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. له موږ سره اوسئ. اوس هم په تهران کې د سهار 8 بجې وروسته سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم دا مهم خبرونو سرټکی د اسلامي انقلاب حقیقت د دنیا ظاهري قدرتونو لستر چیلنج سره مخ کړی دی. پاکستان له ایران سره د اړیکو د پراختیا لپاره هیڅ محدودیت نه لري. افغانستان ته د ایران خراسان جنوبی ولایت تولیدي محصولات نور هم زیات شوي دي او د لبنان د حزب الله ولسی غورځنګ عمومي منشي په ډاګه کړه مبارزان به سیونیستي رژیم هر ډول اقدام ته کلک ځواب ورکړي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته خلای به وړي شاند مې وسته. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو د عمومي قومندان جانشین وویل د ایران اسلامي انقلاب د دنیا ظاهري قدرتونو له چیلنج او ستونزو سره مخ کړي او په سترو بریاو سره نړۍ ته بریالي بلګي وړاندې کړي دي. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو د عمومي قومندان جانشین سردار فدوي پرون د ایران په مرکزی ولایت عراق په یو لړ سرګندونو کې ویلي دي د ایران ملت په درستو وختونو کې په انقلابي او جهادي روحي سره د دښمنانو د سیسې ناکامه کړې دي او د اسلامي انقلاب مینوال د دنیا په مختلفو سیمو کې د ایران د اسلامي جمهوریت در وخت بنسټګر حضرت امام خمینی له لارې او مکتبه په بلګه اخیستو سره د پرمختګ په حال کې دي. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو د عمومي قومندان جانشین همدار از وویل په درستو برخو کې د اسلامي نظام اقتدار او خوندیتوب ورس تر برلی غوړیدلې او لا قدرتمن شوي او د شهیدانو د وینو او پټولنې کې د شهادت او د سرشندنې د کلتور د دا په برکت سره دغه ملت هیڅوک ماته نشي ورکولې. پاکستان له ایران سره د اړیکو د پراختیا لپاره هیڅ محدودیت نه لري. ایرنا خبری ایجنس راپور ورکړ په ایران کې د پاکستان سفیر د دې خبرې په کولو سره چې اسلام آباد له تهران سره د اړیکو د پراختیا لپاره هیڅ محدودیت نه لري. په درستو زمینو کې د دوه اړخیزو ملګرتیاو د پراختیا او پیاوړتیا غوښته وکړه. د ایران او پاکستان اړیکې د پاکستان د خپلواکۍ تر تاریخه ژورې ریښې لري او په وروستیو کلونو کې په مختلفو برخو کې د تهران او اسلام آباد اړیکې لا مخ په وده شوې دي. پاکستان د ایران د یو دوست ورور او گاونډي هیواد په توګه د وچې څخه د پاسه 900 کیلومتره پولې په درلودلو سره له ایران سره له عراق وروسته تر ټولو اوږده پوله لري. په راپور کې ویل شوی دی په ایران کې د پاکستان سفیر رحیم حیات قریشی پرون مازیګر د ایرنا خبری اجانس لا عمومی مدیر علی نادری سره په کتنه کې یو ځل بیا د ایران د ملت لا بایکاټ دا سره په مخالفت مشتمل د پاکستان د حکومت دریزونه اعلان کړل او وی ویل دغه بندیزونو د ایران پر ملت د بونه چولې دی او به شک کله د اسلامي امت یو برخله مشکل او ترنګلتیا او زره مخفي نو نور مسلمان ملتونه به هم ورڅخه کړیږي. په ایران کې د پاکستان سفیر د ګډي پولي د بازار چور رامنځته کول او پراخول د ایران او پاکستان د تجارتي او اقتصادي مناسباتو په پراختیا کې یو غشیندونکو عمل وواله او هیله خودله په نږدې راتلونکي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوی نور ګډي پولیزي بازار چې هم افتتاح شي. د پاکستان سفیر همدارس د ایران د سینما ارزښتمن او مهم ځایګي ته په اشاره سره د پاکستان د ملت لپاره په اردو ژبه د ایران د سینمایي فلمونو د خودلو لپاره د خپل هیواد چمتواله هم اعلان کړ. دا خبرونه له تهران اوري. افغانستان ته د ایران د خراسان جنوبي تولیدي محصولات نور هم زیات شوي دي. ایرنا خبری اجانس راپور ورکړ د ایران د ختیځ خراسان جنوبي ولایت د مرکز بیرجند د تجارتي صنایعو قانونو او کرنیزو چارو د کوټې مسؤلانو ویلي دي افغانستان ته له دغه ولایت له 20% تر 25% پورې تولیدات صادرېږي. په 13 اگست میاشت کې د طالبانو بیا قدرت له رسېدا وخت راهیسې تر دې دمه افغانستان د دغې ډلې د پر رسمیت پېژندنې او له افغانستان سره د ملګرتیا ته د نه ګروهنې لپاره د نړیوالې ټولنې د بې پامۍ له امله دغه هیواد له ډېرو سختو اقتصادي شرایطو سره مخامخ شوی دی. د ایران د بیرجند د تجارتي صنایعو قانونو او کرنیزو چارو د کوټې یو مسؤل مقام علي رضا خامزر پرون د بیرجند د تجارتي کوټې د پولې د چارو او د ګمرک ترانسپورټ ترانزیت د وارداتو د مدیریت او د صادراتو د پراختیا په کمیشن کې چې په افغانستان کې د ایران د تجارتي صلاحیار پښتون سره ترسره شو وویل د ولایت د پولی فاصله د کابل او کندهار په شمول د افغانستان هیواد تر نفوسی مرکزونو پورې له نورو پولیزو ولایتونو لا ډیره کمه ده. خامزر د دې خبرې په کولو سره چې د وزن له پلوه افغانستان ته د ایران 50% صادراتي شیان له جنوبي خراسان وزي، سیمټ، کاشي، ټایلز، ډیزل، سپک هایډروکاربن، موبلیل، سفیجات او دغه ځینی نور شیان زیاتره افغانستان ته د خراسان جنوبي صادراتي شیانو کې شامل دي. هغه زیاته کړي ماهرود بوله له افغانستان سره د ایران دریمه ګډه سرحدي پوله ده چې له ډېر کم وخت سره سره یې له دغه هیواد سره د نورو پولیزو ولایتونو په نسبت زیات رونق او وده نندارې ته وړاندې کړې ده. په افغانستان کې د ټول شمول حکومت جوړ شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستیالي دفتر یوناما په دغه هیواد کې یو ځل بیا د ټول شمول حکومت پر جوړېدا ټینګار کړی. زموږ خبریال د شفقنا خبری اجانس له کوله راپور راکړ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستیالي دفتر په خپل پرون ناوخته په یو ټولنیز پیغام کې لیکلی دی د یوناما د پلاوی سرپرست مارکو سپورټ زل د افغانستان په بامیان ولایت کې د ولسی مشورتي کمیشن او د مدني ټولنې او میرمنو لاستازو سره پرې دوکتو کې یو ځل بیا په دغه هیواد کې د ټول شمول حکومت پر جوړېدا ټینګار کړی دی. مارکو سپورټ زل د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي په توګه لټ ټاکل کې دا وروسته د افغانستان مختلفو ولایتونو ته سفرونه پیل کړي دي او تر دې دمه ننګرهار، خوست او بامیان ولایتونو ته سفرونه کړي دي. دا ویلو ده چې افغانستان له ډېرو زیاتو اقتصادي مشکلاتو سره مخ شوی دی او طالبان له دغو مشکلاتو او چیلنجونو څخه وتلو او له نورې دنیا سره د تعامل لپاره په افغانستان کې د دغې ډلې د موقته حکومت د په رسمیت پیژندلو ته اړتیا لري. په ننګرهار کې د امنیت ګډوډونکو یو مرکز له منځه وړل شوی دی. زموږ خبریال له ننګرهار راپور راکړ د افغانستان د ننګرهار ویلت د باختر حکومتي اژانس مدیر قریشي بدلون چې د ولایتي ادارې په استازولۍ یې له رسنیو سره خبرې کولې وویل د دوشنبه په ورځ ناوخته د دغه ولایت د استخباراتو ریاست ځانګړو ځواکونو د جلال آباد ښار د څلورمې حوزې په مربوطاتو کې د ده پر وینا د امنیت ګډوډونکو پر یو پټنځي عملیات کړي چې پکې د نوموړي په وینا درې تنه د امنیت ګډوډونکي وژل شوي څلور یې نور ژوبل شوي او د ښځو او ماشومانو په شمول دولس کسان چې د ده پر وینا بهرني وګړي دی هغه د اړوند او د هړوند هیواد نوم یې هم نه دی اخیستی پکې نیول شوی دی. ښاغلی قریشي بدلون دغه راز وویل ځانګړو امنیتي ځواکونو له دغه مرکزه شپږ میله کلاشینکوف څلور میله توپانچې یو له چاودېدونکو توکو ډک موټر درې هندي ریکشې یو زرنج او همداراز زیات اندازه چاودېدونکو توکي ترلاسه کړي دي. د باختر حکومتي خبري اژانس مدیر د عملیاتو پر مهال امنیتي ځواکونو او عامو خلکو ته د اوختي مرجوب لې پړه څه ونه ویل خو شاوخوا یوه میاشت وړاندې هم د جلال آباد ښار په څلورمې ناحیې کې پر یوه کور د عملیاتو پر مهال پنځه وسله والو ته مرګ ژوبله اوختي او کابو شل بیرله ماینونه یې ترلاسه کړي وو. دا عملیات داسې مهال ترسره کیږي چې امنیتي چارواکي په ننګرهار کې د داعش فزیکي شتون نه مني او که د ښار په کومه سیمه کې دا ډول عملیات وشي هم هغوی ته د شر خوښو او یا هم د امنیت د ګډوډونکو د عملیاتو نامه ورکوي. د لبنان په ضد به د سیونیستي رژیم هر ډول اقداماتو ته کلک ځواب ورکړو. یو خبري اژانس راپور ورکړ د لبنان د حزب الله ولسي غورځنګ عمومي منشي سید حسن نصر الله په یو لړ څرګندونو کې وویل د تموز جنگ رانیولې تر اوسه پورې اسرایلي دښمن متوجه شوی دی چې د لبنان په ضد هر ډول اقدام به له کلک ځواب سره مخامخ شي. سید حسن نصر الله چې پرونه وخت یې د لبنان له المیادین خبري چینل سره د سیمې او لبنان د تر ټولو وروستیو بدلونونو په اړه خبرې کولې د خپلې مرکې په پیل کې وویل د سیونیستي رژیم په وړاندې مخ نیونکي اقدامات په 1950 کال کې پیل شول، هغه مهال چې اسرایلي دښمن مجبور شو تر نیواک لاندې له ډېرو سیمو لازر شاتګ وکړي. د لبنان د حزب الله غورځنګ عمومي منشي دغه راز وویل دښمن فلسطین ته د مقاومت د مبارزانو د ورتلو د مخنیوي لپاره سرحدي پاټۍ د امنیتي کمربند یا کوریډور په توګه په نظر کې ونیوله او له همدې ځایه مخنیونکي عملیات هم پیل شول. سید حسن نصر الله دغه راز وویل مخنیونکي اقدامات یوازې د حزب الله نه بلکې په هغه وخت کې د هغو ټولو مقاومتي غورځنګونو بریا وه چې شهادت غواړي عملیات یې ترسره کړل. هغه زیاته کړې د مخنیونې دوهمه مرحله هم د 1993 کال پورې د لومړنۍ کرښې په کلو کې د حزب الله په اقداماتو سره پیل شوه. هغه دغه راز وویل نن سبا دښمن داسې عملیاتو ته مخه کوي چې له خپلې خوا هیڅ اثر یا د پښو پل نه پرېږدي او له 2006 کال تر دې دمه دښمن د لبنان په ضد هیڅ ډول اقدام جرأت نه دی درلودلی. سید حسن نصرالله دغه راز سیونیست رژیم ته خبرداری ورکړ د لبنان په سمندري حدودو کې په لانجمنو تیلي او ګیس او درلودونکو سیمو کې د ویستنې اقدامات نه کوي ځکه د اسرایلو په لاس د لبنان د تیلو او ګیسو د ویستنې په باب ډیر جدي نظر لرو، حتی که دغه جدیت د جنگ د پیلېدا سبب هم شي. د دغې موضوع مخکې او وروسته وضعیت د دښمن له کړچار سره اړه لري. هغه په عین حال کې روښانه کړي په سمندر او وچه کې داسې هیڅ یو اسرایلي ټارګټ نشته چې د مقاومت د دقیقو توغندیو له شیشته بهر وي او حزب الله غورځنګ تر ډېره حده سمندری یرغلیز او دفاعي قدرت په اختیار کې لري او د نیوکی فلسطین د سمندر هر سیمه د مقاومت په شیشت کې ده او هیڅ ډول خوځښتونه لا څارنې پرته نه پاتې کیږي. دا و د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږیزت منوریدونکو زموږ خپل سیاسي تبصره دراورو چې افریقایي هیوادونو ته د روسیې د خارجي وزیر د سفر په حق لده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له تېرې یکشنبې ورځې راهیسې افریقایي هیوادونو ته خپل پنځه ورځنی سفر پیل کړی دی. هغه د مصر له ولسمشر عبد الفتاح السیسی او خارجه وزیر سامح شکری سره په قاهره کې لیدکته کړې دي. ټاکل شوی چې سرګی لاورو په ایتوپیا، یوګانډا او کانګو ډیموکراټیک جمهوریت هم سفرونه وکړي او دغه هیوادونو له چرواکو سره کتنې او خبرې ترې وکړي. که څه هم مصر ته د روسیې د خارجه وزیر سرګی لاورو د سفر او دغه هیواد له لوړ رتبه چرواکو سره د خبرو اترو په وخت بیلابیل موضوعګانې مطرح شوي، سره له دې داسې ښکاري له روسیې او اوکراین څخه د خوراکي شیانو په تیره بیا د غنمو په واردولو باندې د مصر د زیات اړوندوالي او د اوکراین د جنگ د رامنځته کېدا په دلیل د دغو وارداتو د ډېرې کمېدا په زمینه کې د وروستیو مشکلاتو په دلیل د خبرو اترو یوه مهمه موضوع د دغې شخړې د حل کولو لپاره د لارو چارو موندل وي. البته مسکو په ځلونو لویدیځي هیوادونه له روسیې څخه د غنمو او د نورو ستراتیژیکو محصولاتو د صادرېدا په لاره کې په خنډ جوړولو تورن کړي دي. د روسیې خارجه وزیر سرګی لاورو په دې زمینه کې د غلو د صادراتو د موافقې د بریالي کېدا په هکله د هیلې په څرګندولو سره چې د ترکیې په استانبول کې لاسلیک شوي، په دې چارې ټینګار کړی چې د روسیې په ضد لګول شوي بایکاټونه د روسیې د غلو د صادراتو او د تجارتي کشتیو د تګ راتګ خنډ شوي دي. سرګی لاورو دغه راز ویلي مسکو هیله منه ده ملګري ملتونه د خوراکي موافقې د یوې برخې په توګه غیر قانوني بایکاټونه چې د غلو د صادرې د خنډ کېږي ختم کړی شي. په عین حال کې دغه موضوع چې د روسیې خارجه وزیر سرګی لاورو مصر افریقایي هیواد ته د خپل پړاوي سفر لومړی تمځای انتخاب کړی دی، د مسکو له نظره د دغه هیواد د اهمیت خودنه کوي او یو ډول د اوکراین د جنگ په وړاندې د مصر د دریزونو قدرونه کول دي. د مصر د پخوانی خارجه وزیر مرستیال او د نړیوالو اړیکو کارپیژان حسین هرندی د سرګی لاورو د سفر په حق لا ویل دي. قاهره اوسنیو اړوند نړیوالو دریزونو ته په پام سره افریقا ته د روسیې د خارجه وزیر د سفر مهم تمځای دی. قاهره ته د سرګی لاورو سفر لایبه خو د مصر او د روسیې د ستراتیژیک اړیکو په چوکاټ کې او لبل پلوه د اوکراین او د روسیې د جنگ په وړاندې د مصر د هوښیارانه دریز او د هیڅ لوري د پلوې توپ د نه کولو په چوکاټ کې دی. هغه مهمه موضوع چې افریقایي هیوادونو ته د روسیې د خارجه وزیر د پړاوي سفر په زمینه کې ځان خی، د افریقا لوی وچه هیوادونو سره د ډیپلوماټیکو او د سیاسي تعاملاتو په زیاتولو سره له سیاسي څنګ ته کېدا څخه د وتلو او د نویو اقتصادي او تجارتي فرصتونو په افریقا کې د نویو بازارونو د موندلو لپاره د ماسکو هڅه ده. د امریکا په مشرۍ لویدیځي هیوادونو د اوکراین د جنگ له پیلېدا راهیسې په ټولو ممکنو زمینو کې د روسیې په ضد تر ټولو سخت بایکاټونه لګولي دي او همدغه چاره د ماسکو لپاره د بیلابیلو مشکلاتو د رامنځته کېدا سبب شوې ده. طبیعي خبره ده چې په دغو شرایطو کې روسیه د نوو سیاسي، اقتصادي او تجارتي شریکانو د پیدا کولو هڅه وکړي او خپله هڅه له هغو هیوادونو سره د اړیکو د پراخولو لپاره وکاروي چې د روسیې د بایکاټ په زمینه کې د لویدیځ د کاټچار ملاتړ نه دی کړی، بلکې په بیلابیلو اړخونو او ډګرونو کې له ماسکو سره د اړیکو د ساتلو او حتی د اړیکو د پراخولو غوښتونکي دي. داسې ښکاري چې د ماسکو اوسنۍ هڅه له افریقایي هیوادونو سره د روسیې د سیاسي اړیکو په پراخولو متمرکزه واوسي. په دې لړ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر درې ورځنۍ مخکې په یوه خبري کانفرنس کې څو افریقایي هیوادونو ته د خپلو سفرونو د اعلانولو په ترڅ کې ویلي وو چې دغه سفرونه د افریقا او د روسیې د مشرانو د غونډې په ښه ډول چمتووالي متمرکز دي او د دغه غونډې ترسره کېدا ځای به وروسته اعلان شي. سرګی لاورو بلدي مخکې ویلي وو چې د روسیې او د افریقایي هیوادونو راتلونکي غونډه به په روان میلادي کال کې په یوه افریقایي هیواد کې وشي. د روسیې چرواکو په ځلونو له افریقایي هیوادونو سره د اړیکو پر اهمیت ټینګار کړی دی. په دې لړ کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي چې له افریقایي هیوادونو سره ملګرتیا ستراتیژیک او اوږدمهاله ده او له افریقایي هیوادونو او د افریقا لوی وچې له سیمه ییزو موسسو سره د اړیکو پراخول د روسیې د بهرني سیاست یو لومړیتوب دی. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ
پانا
ګلونو اوریدونکو زما فاطمه سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ عزیزانو اوسم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم لکه څنګه چې پوهیږئ نن د ګل ورځ یا دوشنبې د 1401 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې دریمه نیټه ده چې د 1443 هجري قمري کال د ذلحجې د میاشتې له 25 او د 2022 میلادي کال د جولای د میاشتې هم له 25 نیټې سره برابره ده. ډیرو قدرمن اوریدونکو د ځینو روایتونو له مخې د ذلحجې 25 نیټه د حضرت امام علی علیه السلام او حضرت زهرا سلام الله علیها او امام حسن او امام حسین علیهم السلام په شان د 10 سورې د نازلې دوله کلیز سره برابر ده. وروسته لاغی چې حضرت امام علی او حضرت زهرا سلام الله علیها خپل حاجت د پوره کېدو لپاره درې ورځې روژه نظر کړی و او د هغو د ادا کولو وخت را ورسید، په دریو پر لپسې ورځو کې د هغو د کور دروازې ته مسکین، یتیم او اسیر راغلل او ډوډۍ یې وغوښتله. هغو قدرمنو هم خپله ډوډۍ دوی ته ورکړه او په خپله یې په اوبو روژه ماته کړه. د کریمې کورنۍ د دې عمل په مقابل کې له خلکو څخه هیڅ انعام ونه غوښته، بلکې خپل اجر یې له خدای تعالی څخه وغوښتل. په دې وخت کې په پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم وحی را نازل شوه او د امام علی علیه السلام او حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها په شان دهر یا انسان صورت نازل شو. څلویښت کاله پخوا د 1416 هجري لمریز کال د زمري د میاشتې په درېمه نیټه یو ایراني توانمند ژباړن او لیکوال ډاکتر حمید عنایت وفات شو. هغه په ایران کې د علمي لیسانس له اخیستلو وروسته انګلستان ته ولاړ او په هلته د لندن له پوهنتونه په سیاسي علومو او په اقتصادي څانګه کې د ډاکټرۍ درجې په ترلاسه کولو بریالی شو. ډاکټر عنایت وروسته ایران ته بیا ستون شو او د تهران په پوهنتون کې څېړنې او تدریس ته مخه کړه. هغه د فلسفې او سیاسي مفکورې په زمینه کې ډېر کتابونه تألیف او وژباړل. ډاکټر عنایت په ټولو آثارو کې کولی شو د سیرې در اندیشې سیاسي غرب، تاریخ طبیعي دین او اسلام او سوسیالیزم ته اشاره وکړو. نه ویشت کاله پخوا د 1422 هجری لمریز کال د زمري د میاشتې په درېمه نیټه یو ایرانی ژباړنه او څېړنده میرمن عصمت ستارزاده وفات شوه. هغه په 1290 هجری لمریز کال کې د ایران په شمال لویدیځ کې په تبریز ښار کې وزېږېد او له مکتبه وروسته د یوې استادې په توګه په خدمت کې بوخت شوه. میرمن ستارزاده سره له دې چې په ځوانۍ کې خپل میړه له لاسه ورکړ او د زامنو د روزنو مسؤلیت د هغې پر مټ و، درس زده کولو ته یې هم دوام ورکړ او د فارسي ادبیاتو او ژبې په څانګه کې خپله ډاکټري ترلاسه کړه. عصمت ستارزاده د ترکی پر ژبې د بلتیا په دلیل یو شمېر آثار له دې ژبې په فارسي کې ژباړلې چې پکې کولی شو شرح سود بر آفز او شرح کبیر انقروی بر مثنوي ته اشاره وکړو چې د هغې په وجه یې د ایران د کال د ته تر ټولو ښه کتاب انعام هم وګټه. نه ویشت کاله پخوا د 1993 میلادي کال د جولای په 25 نیټه د صهیونیست رژیم ځواکونو یو ځل بیا له مځکې، هوا او اوبو څخه د لبنان پر جنوب باندې یوه وحشیانه حمله وکړه. دغه حمله په 1928 میلادي کال کې له یو مخیزه تیریو وروسته د لبنان پر ضد د صهیونیستانو د تر ټولو سخت پوځي عملیاتو. سیهونیس رژیم د نیواکګرو سیهونیسټانو او د هغوی د کورنیو ګوډاګیو په مقابل کې د لبنان د جنوب د مسلمانانو د وسلوال مقاومت په پلمه د غڅاروي ډوله حمله پیل کړې. د لبنان پر جنوب د سیهونیس رژیم په سخت پوځي تیری کې 128 عام خلک شهیدان، 1500 کسان ټپیان او 400,000 زیات کسان کډه پر سر شول. پر دې سربیره د لبنان کاروانګرو او اقتصادي تاسیساتو ته هم ډیر تاوانونه ورسېدل. له دغه غیر انساني تیری سره سره خلکو او لبناني مبارزینو د 2000 میلادي کال په مې کې د خپل هیواد له جنوب څخه د نیواکګرو سیهونستانو تر وتلو پورې خپل مقاومت ته دوام ورکړ.
تهران ریډیو هر ورځ خپل اوریدونکو ته رنگارنګ سیاسي، خبری، مذهبي، کلتوري، تاریخي، تفریحي او داسې نور پروګرامونه وړاندې کوي. پر رادیو سربیره زموږ په سایت کې هم زموږ پروګرامونه تعقیبولی شئ. درک دے parstoday.com/ps. تاسو کولی شئ په برېښنالیک سره د پروګرامونو په حق خپل نظر او غوښتنې له موږ سره شریک کړئ. درک دے pakhto99@yahoo.com. په واتس اپ باندې په دې نمبر هم د موږ سره اړیکې ټینګولی شئ: 00991213031.
درنو محترم اوریدونکو، د جولای د میاشتې 15مه نیټه د کورنۍ او د متقاعدو کسانو د درنښت ورځ ده. تهران رادیو په دې مناسبت یو وینا برابره کړې چې اوسم زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې ستاسو د توجه وړ وګرځي.
ایزانو هر کال د ورځ د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د کورنۍ د ورځ په مناسبت منځل کیږي. د دغه ورځ لال منځنې هدف د ټولنې د اصلي ستنې په توګه کورنۍ ته د نړیوالې ټولنې پام لرنه او د غوستونزو لري کول دي چې د نن ورځ کورنۍ ورسره مخامخ دي. لدی علاوه د کورنۍ نړیواله ورځ یو مناسب فرصت چې خلکو ته په ټولنه کې د کورنۍ د اهمیت په حقله معلومات ورکول شي. همدارنګه دغه ورځ د دې فرصت هم رامنځته کوي چې د کورنیو د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري میتودونو په حق له هم معلومات ترلاسه کړو.
عزیزانو، د ایران په اسلامي جمهوریت کې هم د نورو هیوادونو په څیر حکومت او خلک د کورنۍ له ورځې څخه په درنښت سره د کورنۍ له ماحول څخه خپل ملاتړ په ډاګه کوي. کورنۍ په مختلفو ټولنو کې ډول ډول رول او مرتبه لري. د کورنۍ اړیکو پیاوړتیا، د ټولنیزو اړیکو په ښه والی او د ټولنې د ستونزو په هوارېدو کې مثبت او ارزښتناک رول لوبوي. نن سبا دغه مهم او برخلیک ټاکونکی اساس په ښاري او صنعتي حالاتو کې سخت زیانمن شوی او خپل دا اساسي رول په ادا کولو پاتې راغلی دی. په دې خاطر د ملګرو ملتونو اداره سکال د کورنۍ او ښاري ژوند کلتور تر شعار لاندې دغه ورځې ته پاملرنه کوي او غواړي د ښاري دوامداره سیاستونو د اهمیت په اکله په عامه اطلاع رسونې سره ښاري ژوند مدیریت کړي تر څو د کورنیو په ګټه وي او په ښارونو کې د ټولو اوسیدونکو هوساینه زیاته کړي. شاری ژوند د انساني ټولنو د خوځښت یو اساسي برخه ده. دغه بهیر په یو وشتمه پیړۍ کې مخ په زیاتېدو دی او د وړاندې شویو شمیرنو له مخې په 2015 میلادي کال کې به د نړۍ په 70% هیوادونو کې له 80% زیات خلک به په ښارونو کې میشت شي. همدارنګه په پاتې هیوادونو کې به کابو 80% خلک په ښارونو کې ژوند کوي. په ښارونو کې د نفوس او د منابعو په بدلولو سره کلیو سره د اړیکو د څرنګوالي او د اقتصادي او ټولنیزو مسایلو انعکاس ورکوونکی وي. دغه بهیر هم مثبت یعنی ښې او هم منفي یعنی ناوړې پایلې په ځان پسې لري. د ښاري ژوند د پراختیا تر ټولو مهمې ناوړې پایلې چاپیریالیزه، ککړتیا، د کورنیو د رول کمزوري کېده، ټولنیزې او اقتصادي ستونزې او د بشري ژوند د راتلونکي ګواښل دی. د دغو ستونزو د حل په موخه زیاتې څیړنې شوي او د نړۍ په مختلفو سیمو کې په ښاري ژوند او د هغه په اثراتو باندې له مختلفو اړخونو څخه بحث شوی دی. له دغو اړخونو څخه په اړه یې بحث شوی په کورنۍ باندې د ښاري ژوند اثرات دی چې د ټولنیزو چارو ماهرینو ته په توجه کړې ده.
ایزانو خارج ژوند له حقيقي ضرورتونو په حقوا د غوره ژوند او حسین لپاره د خلکو تم زیاتی او د ژوند لګښت یې څو برابر زیاتی. دا سه یو سیالي چې په اکثرو لوی خارونو کې دوام موندل دي. د توکو د انیولو پر سر د خلکو ترمنځ سیالي د ضرورت لمخې نه دي بلکې د زیاتې حسین او د تجمل او ځان خودنې لپاره دي. لدی عمله د نارینه او ترڅنګ په خارونو کې میرمنه هم لا کورونو بهر په کارونو لګیا دي. د دغو کاروبارونو او مسولیتونو په پراخیدو سره چې میرمنه د نارینه او پتسنګ کې پر غاړه اخلي فیمینیستی تفکرات زیاتېږي. خځې نور د بچی د زیږولو لیواله نه دي او کورنۍ ورځ تر بلې په کوچنی کېدو او یا هم د لامینځتلو په لور ورځي. خارج ژوند د کورنۍ حالات بدل کړي دي. معمول سره سم کورنۍ هم مصرف کوي او هم تولید کوي خو په خارج ژوند کې کورنۍ یوازې مصرف کوي او تولید نه لري، یعنی نوې نسل نه روزي او د کورنۍ د غړو ټولنیز ماحول ورانوي. په صنعتي ټولنه کې کورنۍ یوازې د اقتصادي تولیداتو یو مصرف واحد دی. په بل وینا په خارج او صنعتي ټولنه کې کورنۍ خپل زیات کارونه نورو ټولنیزو ارګانونو ته ورپغړه کوي.
د ښاري ژوند د پراختیا یو بل پایله د کورونو واړه کېده، د بروجونو او بلډینګونو جوړېده ده. اپارتمانی کورونه خپل ستنې کړچار د للاسه ورکړی، نور د هوساینې او تفریح ځای د میلمستیا، جشنونو او دستورو لپاره کارندوالۍ نه لري او یوازې د خوب لپاره کارول کېږي. تفریح، میلمستیا، جشن او مراسمونه په شاری ژوند کې لکور به هر ور وستل شوی. د اپارتمانونو او بیلډینګونو لکورونو او کوټې داسې ډیزاین شوی چې د کورنۍ د غړیو ترمنځ مینه او عاطفي اړیکې کموي او وګړنیز ژوند ته زمینه برابروي. هابز په دې باور دی چې اکثره زلمیان چې پریشانه او لالهند دي هغو کورنیو پورې تړاو لري چې له ټولنیزو اړیکو څخه لیرې پاتې شوي دي. کورنۍ د یوې ټولنیزې او د یوې ټولنې تر ټولو واړه ټولنیز واحد دی چې د هرې لویې ټولګې بنیاد جوړوي. د ټولنې روغ، بریالی او فعال کسان له سالم کورنیو راوځي او ناوړه کسان اکثره په ناوړه کورنیو کې پالل شوي. کورنۍ ارزښتونه دي او د کورنۍ د غړیو ترمنځ وفاداري، خواخوږي او د یو بل په وړاندې د ژمنتیا احساس هغه څه دي چې کورنۍ ته اهمیت وربخشي. د دغو ارزښتونو کمزوري کېده د کورنیو له کمزورتیا سره نږدې اړیکې لري. په ماډرنه دنیا کې د ارزښتونو اپوټوالی چې د دین او اخلاق له نفي سره مل دي او هر یو ناوړ کار او روابولی د هنجارونو، اخلاقیاتو، سنتی ارزښتونو او مذهبي باورونو به اعتبار کېدو او هغه سره هممهاله د مختلفو انحرافاتو خبراوی د ژوند مسیر او معنا بیخي بدل کړی ده او کسان لالهاند کړی دي. ماډرن کلتور د ټولنې او کورنۍ لپاره یوه ښه د فضا په نظر کې نیولې ده، لیکن دغه په زړه پورې او غولون کې رسامي دوام او ثبات نه لري. د عاطفي او د عاطفي ستونزو له امله طلاق د میرمن او د خاوند ترمنځ او یا له واده پرته د نر او ښځه دوستي او همجنس پالنه له هغو لاملونو څخه دي چې اوس په غربي او سنتي ټولنو کې د کورنۍ بنیان او بنسټ ته ګواښ رامنځته کړی دی. یا د ټولنو کې اکثر هلکان او نجونې چې له شلو کالو بره عمر لري د مختلفو دلایلو له امله لکه د کور د کرایې او یا هم د مشترکې تعلیمي رشتې له امله یو ځای اوسیږي بې له دې چې ودونه کړي وي.
ایزنو د اسلام لا نظره خارج ژوند ستونزه نه لري، بلکې خارج ژوند د حسین په امکاناتو سره د اسلام د تاکید ور دي. حتی په آیتونو او روایتونو کې د خارج ژوند یو تګلارا بیان شوې ده. اسلام د ګران دین د لارښوونو لمخې ټوله نولنه مانوي او مادي فضاوي او اسانتیاوي د انسان د دنیوي او اخروی نیکمرغۍ لپاره پنځول شوې دي. د فارابی په باور په اسلامي خار کې تر ټولو مهمه مسأله د خار په ډیزاینولو کې د اسلامي اخلاق رول دی. هغه د اراو اهل مدینه فاضله په کتاب کې ویلي چې ټولنه وسیله ده نه هدف، بلکې هدف کمال ته رسیدل دي چې د دنیا او د آخرت نیکمرغۍ پکې نغښتی ده. په اسلام کې اخلاق د ټولنیزو اړیکو بنیاد جوړوي. اسلامي خار بیلګه د جماعت او تر څنګه د بازار په محوریت او همدارنګه د یاد محور تر څنګ په ملا ځایونو او روزنیزو مرکزونو، سیاسي او ټولنیزو اداراتو تاکید شوی چې د خارج ژوند ضرورتونه ګڼل کیږي. دا د نړیوال خارج ژوند له اصولو سره په مقابل لوري کې قرار لري، ځکه چې په لویدیځو هیوادونو کې خارج ژوند د استفادې د څرنګوالي پر بنیاد خارج سیمې ویشل شوې دي. اسلام دی وغوره خارج ژوند د درلودلو لپاره ګټورې لارې چارې وړاندې کوي چې په ترس کې په ځنو کارونو سپارښتنه او لازنو کارونو په ډډه کولو تاکید شوی دی. د اسلامي خارج ژوند فضا په داسې ډول ده چې خلک پکې وتوانېږي په خپلو دندو باندې په اسانۍ سره عمل وکړي او لا ګناهونو پرهیز وکړي. اسلامی خار داسې یو خار دی چې د ودې لورې په داسې توګه وی چې د ژوندانه سپیسلي عادتونه او ځانګړنې پیاوړي کړي او ناوړه عادتونه او ځانګړنې له منځه یوسي. بې له شکه د یادو ځانګړنو او صفتونو انعکاس د خار په څیره کې د لیدلو ور دی. حضرت امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام په دې اړه فرمای، ستا خار لا نورو خارونو غوره نه دی، بلکې تر ټولو غوره خار هغه دی چې تا ته حسینه برابر کړی.
لابد مرغه په اوسنۍ نړۍ کې بشر د کورنۍ لزینو سنتي کمزورتیا او څخه د تیښتې لپاره د کورنۍ ماډرن جوړښت غوره کړی دی او د خپلو کړاوونو حل پکې لټوي. په داسې حال کې چې د پوهانو په وینا همدغه د ماډرن کورنیو جوړښت چې په لویدیځو ټولنو کې د کورنۍ په زمینه کې ستونزې رامنځته کوي همده دغه جوړښت دی. د پوهانو له نظره یوه ټولنه هغه مهال خپل انرژي له لاسه ورکوي چې پکې کورنۍ په خپلو مسؤلیتونو عمل ونه کړي. که غواړو چې سالمې ټولنې ولرو، نو باید د کورنۍ د بنیادونو د پیاوړي کېدو په لړ کې پانګونه وکړو. له کورنۍ پرته ټولنه یوه ډاډمنه ټولنه نه ده او په هغه کې کلتوري، فکري او عقیدتي میراثونه نورو نسلونو ته نه انتقالیږي. د رهبر سرمقام حضرت آیت الله عزوا سید علی خامنه‌ای دې مسلې ته په اشاره سره فرمایي، لکه څرنګه چې د انسان بدن له حجراتو جوړ شوی چې پکې د حجراتو ناروغتیا د ټول بدن د ناروغتیا په معنا ده، او که دغه ناروغۍ وده وکړي نو ټول بدن ته خطر رامنځته کوي. همدارنګه ټولنه له حجراتو جوړه شوې چې حجرات یې همهغه کورنۍ دي. هر یوه کورنۍ د ټولنې د یوې حجرې په څیر دي. کله چې کورنۍ سالم وي او سم سلوک وکړي، نو ټولنه به سالمه وي او غوره سلوک به هم ولري.
ایزانو د دې پروګرام وخت همدلته پای ته ورسید. parstoday.com/ps هم زموږ د انټرنیټي سایټ درکته. تر بل پروګرام په لوي او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری شه.
دفاعی توان منه
دیر عزت من آوریدون که از مرسلامونه او نیک پرزوینه و منه عزیزانو دفاعی توان منه ترنوان لنده ده یو بل پروگرام سره ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل بنگش
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. د سپه د مځکني ځواک د پیژندلو د وس پیاوړتیا ترنوان لاندې د یو بل پروګرام سره ستاسو په حضور کې یو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزانو لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، ډرون البتکه هغه تجهیزات دي چې نن سبا په پوځي او غیر پوځي ډګرونو کې اغیزمن او فعال رول لري. ډول ډول کارندوالي هم د دغو ډرون الوتکو د ویشلو نورې ځانګړنې چې پوځي الوتکې په مځکني هوایی تجسسی او جاسوسی، لجستیکی او ملاتړي الوتکې، غیر پوځي او تجارتی الوتکې په دغه ویشلو کې څلور اصلي ځانګړنې دي. په ورستیو دریو لسیزو کې اسلامي ایران په بپلټا الوتکو کې او څارا پرمختګونه درلودلې دي، او د ایران جوړې الوتکو په ورستۍ یوه لسیزه کې سیمه ایزو نښتو ته په پام سره د څارنې پیژندنې هدف موندنې او داسې د نښتې په میدانونو کې د یرغلیزو عملیاتو د اجرا په زمینه کې خپل لوړ ارزښت ډېر ښه ښودلی دی. د ایران د ډرون الوتکو قدرت د هیواد د پولو امنیت او ساتنه د هغه له سمندري او ځمکني پولو کیلومتره لیرې ته زیاته کړې ده. اوس ایران د جنگي ډرون الوتکو په حوزه کې د نړۍ پنځم برلاسه قدرت حسابېږي. مونږ کولی شو ستراتیجی ته په پام سره د سپاه د ځمکني ځواک د ځان بسیا جهاد سازمان هم په دې زمینه کې د جنگي پیژندنې انتحاری او د سپاه د اړتیاو د تامینونکو ډول ډول الوتکو په طرحې او جوړولو کې لوړ ګامونه پورته کړي دي. د سپاه د ځمکني ځواک د میراج یو ډرون الوتکا د سپاه یوه مهمه بریا ده.
عزیزانو، د سپای پاسداران د مزکنی زواک یو نیبی بریا د میراج یو پیژندون کې جون الوتکه ده چې د 1499 هجری لمریز کال په لړم میاشت کې د اسلامي انقلاب د ساتوندوی زواک د مزکنی عسکرو د ځان بسیا د جهاد په نندارتون کې نندارې ته وړاندې شوه. د ایرانی ولست توغندوی اقتدار پنوم په دغه نندارتون کې د سپای پاسداران د هوا فضا د نورو بریاو ترڅنګ د سپا جوړې نورې ډول ډول الوتکې هم نندارې ته وړاندې شوې. له دې مخکې په چنګاښت میاشت کې هم د سپای پاسداران د عمومي قومندان سردار سلامی او د سپا د مځکني ځواک د قومندان سردار پاک پور پښتون سره د مځکني ځواک د ځان بسیا په جهاد کې مخکتنه شوې وه. ځینې سرچینې باور دي چې دغه الوتکه د امریکا جوړې ایروسوند درون لطرح په الهام اخستلو سره جوړه شوې ده.
ایزانو د میراج یو ډرون الوتکه د سونګو د لس لیټری مخزن په درلودلو سره د دې وسلري شي مختلف ماموریتونه اجرا کړي او په یو سلو سلوي کیلومتره په سپیډ یا سرعت سره تر 12,000 پای پورې الوت وکړي. د دغه الوتکه وزن 15 کیلوګرام او د اوچتیدو وزن یې 3 کیلوګرام دی او 15 کیلوګرام وزن هم ځان سره اوچتولی شي. دغه ډرون د ترلاسه شویو معلوماتو د ورلیګلو او ترلاسه کړو د لینک واټن هم کابو 155 کیلومتره اټکل کیږي. دغه ډرون اصلي دنده د نښتې په ډګر کې د موجودو عسکرو د توان او عملیاتي سیمو پیژندل دي. د میراج یو د وزرو اوږدوالی 3.6 او د الوت دوام یې څه د پاسه 10 ساعته او د الوت واټن یې 1000 کیلومتره دی. د غډرون د الوت لپاره په یوه وانټ لګول شوي ویشتون کې او له دې سره په یو وخت د ډرون موټن روشن کیږي. له دې وروسته چې ګاډی خپل نظر وړ سپیډ یا سرعت ته ورسي نو ډرون هم لمځکه د الوت توان پیدا کوي او له ګاډی جلا کیږي او الوت کوي. دغه الوتکې د راکوزیدا هم په خېټه راکوزیدا ده او د همدې لپاره په بدن کې لګیدلې لایو کیمرې او سانسور کار اخلي تر څو د کوزیدا په وخت تاوان ونه ویني. دغه ډول ویشتون کې استفاده د میراج ډرون الوتکې ته دا ورتیا ورکوي چې د الوت او کوزیدا په وخت په خاصې زغخت لارې ته اړتیا ونه لرل شي او له هر واټو لارې الوت وکړي شي. د میراج ډرون یو تاکتیکی او د پیژندنې ماموریتونو په تیرا بیا لا ترهګرو ډلو سره د نخته او پولو د څارلو لپاره کیمرا لري چې د 15 کیلوګرام وزن وړلو توان هم لري. ایزانو د میراج یو ډرون یو بلا ځانګړنا ده چې د الوت او کوزیدا لپاره باندې ضرورت نه لري او په هر موقعیت کې عملیاتی کیدلی شي. دا ځانګړنه له سپای پاسداران سره مرسته کوي چې خپل ماموریتونه د ایران په پراخې جغرافیا کې په ډیره ښه توګه ترسره کړي.
ډیرو عزت من اوریدونکو، د ساتندوی ځواک یا د سپای پاسداران د مځکني ځواک د پیژندلو د وس پیاوړتیا تر عنوان لاندې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو هیله ده چې د دغه پروګرام په اړه از موږ د نورو پروګرامونو په اړه خپل نظرات مشتره واستوي، خپل نظرات نیوي کې او راندزونه چې تاسو مشتره واستوي کولای شي چې زموږ د پروګرام ورتیا لا پیاوړی کړي، او تاسو کولای شي چې زموږ سایت ته هم لاړ شئ او د خپلو وړو او دلچسپو مطالبو ځینې مطلبونه په هغه کې ولټوئ او هغه ولولئ. زموږ د سایت د رکړې parstoday.com/ps په همدې آدرس او درک سره تاسو کولی شئ دغه سایت ته ورشئ او خپل مطالب هلته وڅېړئ. نو په همدې وړاندې سره ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری.